دا یو ساعته خبرونه تر 9 بجو ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمری اسد 8 د جولای 10 په راپورونه کې ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنی پروګرام په ترکیه کې پیل کړ.
د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ته شوی دی او موږ هرکلی کوو. منندوی یو.
په نورستان کې د وروستیو سیلابونو د مړینو شمیر زیات شوی دی. په بل راپور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
د انساني قاچاق په اړه هم یو ځانګړی راپور خپرو. دوهونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او کور کلی. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي وو او په توقیف کې وو خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر به نامحدود ډول دوام نسي کولی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې د غرض ویل پاکستان به له هر هغه چا سره شی اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر 15 تشتول شوی او شکنجه شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله الخیل له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول شوی یا ځورول شوی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو، افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستان غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوی ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بنده کړې چې له کابل دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دوام را غوښنه ده، دوام را رسیږي، نه نه ابستاو تای کیږي. زه موږ دغه غواړو چې د خدای په روح کې د خپل کټ د لکې خپل د چوکي غم دي د مسلمانانو جراحم دي.
دا ټول شان ګران سوي دي ورور لارې دا د ګنګا اولاد د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کی یا بل کی دغه لارې بند کړی دي.
ډېری موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیل وړي سوي دي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حریفال ازادي راډیو ته د تیر شپې له پیښې د لږدول شویو مړو او ټپیانو په اړه وویل.
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي ول، چې له هغو جملې څخه درې تنه شهیدان ول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
بلخو د زابل امنیه قومندان جنرال وایس سمیمی رسنوی ته ویلي هوان مرمۍ د طالبانو لخوا توغبل سوي چې پر یو کور لګیدلې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي لخپلو سیالونو سره مخامخ سي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته ویل فهیم انوری د لامبو په برخه کې کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې څلور نارینه او یوه ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن راډیو له راپور سره سم ټاکل شوی و چې دغه کسان د روانې جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي، خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشی کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژوندو ته راوګرځي که نه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ د ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري که نه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو، خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړې، څو ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبه تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارد او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول شوی دی. په چین کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی، 1 میلیارد او 600 ډوزه. په هند کې چې د نفوس له پلوه د نړۍ دویم ستر هیواد دی، 451 میلیون ډوزه، او په متحده ایالاتونو کې 343 میلیون ډوزه واکسین تزریق شوی دی. پراپور کې ویل شوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب: ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته څرګنده نه وه چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل سي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت څرونه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوې دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هیواد بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو، منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیې رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنې عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکیې رسنیو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناټو ویندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناټو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناټو د ویندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیې د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د نورستان په کامدیش کې د سیلاب له کبله د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی دی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارو کول سینځخه د راوستل شوو مړو شمیر له 200 واوخته.
حدودا 100 کسان ترې تم دي او تقریبا 100
والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میشتي کسان لیګلی او چې کله هم سروي بشپړه شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوه میشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غزیدلې سرک بند کړي او کچیر ته لار خلاص شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلي مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د مردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو مرستې اعلان هم کړي. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسیدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلې ایزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقوقو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې به طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکارا دی د چاګلا جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او اوس سلهاو پورې وزل شوی دي، او نور داسې افواهات خپره شوې دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګنا اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوې دي. کمیسون لشکلو خوا او په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني شمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
و موردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکونو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې دي. بلخوا د شوزو د حقوقو ځینی فعالان وایي چې طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه سي، باید د خپلو جنگي جرمونو مخه ونیسي. پرون په کابل کې ځینو شوزو یوې غونډې ته وویل چې د جګړې شکل لوري باید ژر تر ژره اوربند وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه سیاسي او حقوقي فعالانو د پنځشنبه پورس په کول کې د یوې خبري ناسي پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د یوې خبري کړې اعلامیې له مخې له جنګي ډلو د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه، د ملکي وګړو د نه وژلو، له ښځو د جنسي غلامانو په توګه د ناوړه ګټه اخیستنې د بندولو، د جبري ودونو او د طالبانو لخوا د جنګي غلامانو په توګه د ښځو د نه نیولو، د عامه ملکیتونو د ویجاړولو مخنیوي، د خلکو په جبري توګه د بې ځای کېدلو مخنیوي، د طالبانو د بهرنیو تورستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. شینکی کډوخیل چې په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ او د ښځو د حقونو فعال ده، په دغه نننۍ ناسته کې اعلامیا ولوسته او همي له خېلو خو وغوښتل چې خپل منځي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اسمال چې د افغانستان ډیری اوسیدونکو په ځنګړې توګه مرمنې د رواني جګړې په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن د سولې روانو خبرو تر دې د مدقینات وړ پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ډلې غړي فوزیه کوفي وویل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت لشتون او د دې ډلې د بندیانو د مشروط خوشی کېدو پرته له طالبانو سره د سولې د موافقې په لاسلیک کولو سره دې ډلې ته په لوړ مقام کې ځای ورکړو.
بهرني عوامل په دې مسله مستقیم تاثیر لري. د متحده ایالاتو ټاکنې او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د متحده ایالاتونو نوې پالیسي دا پروسه ځنډولې. د طالبانو د متحده ایالاتو هوکړه چې افغان حکومت پکې شراکت نه درلود، د دې لامل شو چې دغه وسله والا ډله په یو لوړ موقف کې ځای ونیسي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي، دوی باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو وقار د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خوندي دي.
بلې، موږ دغه راپورونه په کلک کرد وو. اول خو داسې افغان میرمنې زموږ نه عزت دي، د هغو د عزت د ساتلو لپاره موږ له خپله سره تیر یو او هیڅوک نشي کولی د هغو په عزت په مسؤلیت باندې تجاوز وکړي.
هغه دا تورونه هم رد کړل چې ګڼې نړیوالې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې به هیڅ یوې بلې شبکې ته د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. طالبان په داسې حال کې په نیول شویو سیمو کې د ښځو محدودیتونه ردوي چې د دې ډلې لخوا د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو، د ښځو په جبري ډول د ودولو او د ښځو د فعالیتونو د بندېدو په اړه بیلابیل راپورونه خپره شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د انساني قاچاق مسأله څنګه خبره نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس دا موضوع له پخوا په زیاتېدو ده او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د انساني قاچاق په تړاو 34 شبکې پیژندل شوي چې 70 کسان په دې تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په دې راپور کې د افغان کډوالو د کډوالۍ د ورځې کیسې رانغړل شوي دي.
په تور شپه کې د لارې د لوړو ژورو په تیرېدو سره روان مزل، هغه مزل چې ښایي په ځنګلونو کې د وحشي حیوانات خوراک هم شي. عمر او ملګري غواړي په قاچاقي لاره ځان یونان ته ورسوي. په لاره کې د قاچاقبرانو د دوکو کیسې کوي.
کله چې د حرکت وخت راته نو موږ ته به ویل کېدل چې زو قاچاقبرانو به زنګ وهلو چې ستاسو د لارې بلدي سم دی. قاچاقبر ته به مو زنګ وکړ چې زموږ بوټان شکېدلی دي، ویل به یې چې تاسو لږ نور مخکې لاړ شئ، نور مسافر به تاسو ته بوټان در ورسوي، خو موږ به ورسېدو، بوټان به راون رسېدل.
نوموړي یو کال وړاندې کابل پرېښود او ترکیې ته لاړ. له هغې وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شي تر څو هلته د یو هیواد تابعیت ترلاسه کړي. عمر اوس په اتریش کې ژوند کوي.
دوه درې ساعته به مو مزل کوو، بیا به مو شاوخوا 15 دقیقې دمه کوله. زما د ملګري حالات خراب شو، د لارې بلدي برچه را وویسته او موږ ته یې وویل چې تکان به نه خوري چې بلې دنیا ته به مو ولېږم. هغه موږ ته وویل چې دلته مو نه کورنۍ په درد خوري او نه هم قاچاقبر، په همدې ځنګل کې به مو ځای پر ځای کړم.
د نامنیو په ډېرېدو سره اوس ډېر خلک غواړي افغانستان پرېږدي. په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو برخلیک د عمر په شان دی. دغه ځوانان لومړی ایران، بیا ترکیه او له هغې ځایه بیا ځان اروپا ته رسوي. همدغه روانو ناخوالو 23 کلن شکیب هم دې ته اړ کړ چې په قاچاقي لارو له دې هېواده ووزي. هغه اوس په ترکیه کې دی او دغه هېواد ته تر رسیدو خپله کیسه کوي.
زه چې ترکیې راغلم بلغار کې جنگل کې سلور ورځ پاتې شوم. هلته سلور ورځ نه ډوډۍ را سره اوبه چې نه وو، بس قاچاقبر همداسې چې راوتلو موږ هلته جنگل کښې خوشې کوي، تاسو پسې شپې موټر راځي، موږ پسې موټر رانه. هلته موږ سلور ورځې پاتې شو، راغې ده مجبور شو. موږ خو پلان و چې اتریش ته راشو، بس مخکې راغلو، بس انګری په مارچ کې هلته رقب جالونه دي، ډېر جیک جیک ده، سیمه خارداره په سرې ده. بس هلته قاچاقبران نه تعدید هم کېږو، داسې چلده چې جال باندې جیک شي چې ځان وانه چې خو بس موږ خو زیر څنه ستاسو دایرېږم، چې هلته به جیک شي بس چې چا خود
له دې سره هم مهاله د افغانستان عدلی وزارت وای د انساني قاچاق او جرم په اړه ځانګړي حکمونه شته. د دې وزارت ویان امان ریاست وای په تیر 1999 کال کې شاوخوا 214 هغه قضیو باندې کار شوی چې 1350 انساني قاچاق او 650 نورې د کډوالۍ په برخه کې دوسیې وې. د ښاغلي ریاست په خبره د افغانستان د جزا په کوټ کې د انساني قاچاق لپاره د سختو سزاګانو ان تر اعدامه پورې وړاندوینه شوې ده.
ادارات امنیتی عضو کمیسیون عالی ورده بخواهد. انسانی قاچاق سره د مبارزې کمیسیون په 1999 مریض کال کې په دې وتونه چې څلور دیش د کډوالو او انسانی قاچاق شبکې و پیژني. همدارس دغه کمیسیون امنیتی برخو شاوخوا او یا کسان د انسانی قاچاق په تور ونیول. په دې کې 15 کسان د انسانی قاچاق او 15 څلوېش نور د کډوالو د قاچاق په تور تورن وو.
ښاغلی ریاست همدغه شانوی په تیر کال کې ولس په ستره محکمې ته استول شوی چې په هغه کې اته کسان د انساني قاچاق په تور محاکمه شول. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نامنیو د تاوتریخوالي لوړه کچه د انساني قاچاق اصلي عوامل یادوي. د دې وزارت د ویان مرستیال رضا باهر که څه هم د انساني قاچاق په تړاو د کرش میرو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دوی د معلوماتو له مخې د ایران په زاهدان سیمه کې د چانګاه په میاشت کې د سختې ګرمۍ او نورو ستونزو له وجې 6 کسان مړه شوي دي. نوموړی د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څو ټکو ته اشاره کوي.
د انساني قاچاق د ختمولو لپاره لومړی ګام امنیت دی چې په افغانستان کې امنیت وي. دویمه خبره د ویزې ده چې د ځینو هیوادونو ویزې باید اسانه سي. موږ له ایران او ترکیې سره په یوې هوکړې کار کوو چې له مخې به یې هغه کسان چې د کار لپاره ایران او ترکیې ته ځي اوسې کولی په اسانۍ سره لاړ سي، نه دا چې په قاچاقي لارو ځان دغه هیواد ته ورسوي.
مسؤول به ایران و ترکیه سفر بکنن.
که څه هم د قاچاقبرانو زیاتې سمې او ناسمې کیسې اورېدل کېږي، خو بیا هم د عمر او شکیب په څیر ډېر کسان شپه ورځ هڅه کوي چې دغه سختې لارې د راتلونکي ښه ژوند لپاره تیرې کړي.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو بریدونو د مخنیوي په موخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وی په دغه ګارنیزون کې 160 تنه ګډ افغان سرتیری شامل دي چې په پرمختللو وسلو سمبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمای چارواکی وای د ګډو افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وای په دغه ګارنیزون کې 160 تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیری شامل دي چې په پرمختللو وسلو سمبال دي. نوموړی زیاتوي دغه ګارنیزون د خار پټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو، تورو شیشو، موټرو او بیاسنادو وسلو پر اټولولو او د جنایي ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي.
د شهر په مختلفو نقاطو کې د امنیت د لاسه تامین لپاره یو سلوشن لپاره ګارنیزون تشکیل شوی دی. نن عملا په کار شروع کړي دا ګارنیزون د امنیت قومندانۍ محترم قومندان صاحب تر امر لاندې ورسره د امنیتي ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د شهر په مختلفو نقاطو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داوود زیتوی دغه ګارنیزون د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې دغه ګارنیزون مشري پر غاړه لري وایي دغه ګارنیزون به 40 ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولای شي.
دوی به 40 ساعته په خپلو قاغوشونو کې د دې لپاره امادګي لري چې د ښار په څنډو کې جزء ترین حرکت وسی دوی به هغه حرکت د دشمن ته غاښ ماتون کې جواب ورکړي.
چارواکو د غسرګندونی د پنځشنبه په ورځ یعنی د زمری په اومه د ملي بیرغ ورځ د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړي. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګ بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی
نظر د غزنی په جغرافیه او نظر د غزنی په ولایت یو سلوشل نفره هیڅ شی نه دی. دا هم یو نه ګم اخیسته نه کار کړی خو بیا هم د مغوښتنه له دینه داده ځکه د دې وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کې څناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی له دفاع وکړي ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي په یو کیلومتر دی ولایت کې دي نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګ شوې ده. وسلوال طالبان د خارسنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په دې تمرکز کړی چې امریکا د افغانستان او چین له ننګونو سربیره د هند د ملګرتیا په لټه کې ده. لیکوال د مقالې پیل له هند سره د کورونا د واکسینونو لپاره د امریکا د 25 میلیونه ډالرو په ورکړې باندې کړی. د لیکوال په باور امریکا دا کار په دې هدف کوي چې د خپلو دوو لویو جیوپولیټیکي ننګونو افغانستان او چین ترمنځ له ایثار هند سره ډیپلوماتیکي اړیکې غښتلې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر په اړه هم راغلی چې بلینکن هند ته تللی و. هلته یې د افغانستان سیمې او د هند امریکا په دوه اړخیزو مسئلو له خپل سیال اس جی شنکر سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکلي د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د هند، امریکا، جاپان او استرالیا د څلور اړخیز ډایالوګ یا کواډ د هڅو په غوړېدو باندې د بلینکن او شنکر لخوا ټینګار شوی. د مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په تړاو د هند او امریکا ګډو فکرونو ته ځانګړې شوې. واشنگتن پوسټ د بلینکن په حواله هند او امریکا د افغانستان د جګړې سولیز حل ته د لارې موندلو په برخه کې هم نظر بللی دي. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله راغلی چې ویلي دي دا طبیعي ده چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل ځینې پایلې ولري. هند تر دې مخکې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې دا چاره به د افغان دولت وسلوال مخالفین او نور ترهګر لا مخته راولي او وضع به خرابه کړي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي هند په دې اندېښنه کې دی چې د پاکستان په ګټه جنګیدونکي نیابتي جنګیالي به لا پرمختګ وکړي او ګڼې سیمې به ونیسي. هیل ورسپانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې د یو باثبات افغانستان هر ډول هیله دې ته اړتیا لري چې د افغان میرمنو لاسنیوی وشي. په مقاله کې راغلي وروستیو څو میاشتو کې چې امنیتي وضع خرابه شوې، افغان میرمنې ډېرې ویرېدلې او ورسره له ښځو سره تاوتریخوالی، د طالبانو ګواښونه او د کرونا ویروس له امله کړکېچ ډېر شوی. لیکوال ویلی دا باور بیخی ناسم دی چې ځینې خلک فکر کوي د امریکا پر راوتلو نور نو افغان میرمنو او نجونو ته پیښ ګواښونه او چلنجونه مهم نه دي. د لیکوال په باور که غواړو افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نشي، نو مهمه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په څیر لومړیتوبونو او ارزښتونو ته جدي پام وکړو. په مقاله کې تیره دوه لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو د ښو پرمختګونو یادونه شوې. تعلیم په برخه کې د نجونو پرمختګ ډیر مهم ښودل شوی چې د لیکوال په باور اوس له څه باندې 9 میلیونه متعلمینو 3.5 میلیونه نجونې دي. همدارس په ملي شورا کې د افغان میرمنو ونډه 23% ښودل شوې چې د لیکوال په باور تر نړیوال اوسط هم لوړ ده. هیل ورسپانی په دې مقاله کې ټینګار کړی چې د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړې څانګه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د افغان ښځو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره بودیجوي هدفونه وټاکي او تعقیب کړي او نورې تمویلوونکي برخې هم دا یقیني کړي چې په تعلیم، اقتصاد، واکمنولو او رهبری کې د ښځو ونډه ښه وساتل شي.
آزادی رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ټول ترلاسه سوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د سرطان پر 15مه تشتول سوي او شکنجه سوي ده. د کندهار ترینکوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل سوي ده. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي له خپلو سیالونو سره مخامخ سي. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد سوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای. د راپورونو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا ضد تر 4 میلیارد ډوزو زیات واکسین خلکو ته لګول شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش ویلي دي چې د طالبانو پراخې حملې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې اسیګار پنځشنبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخې حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې نن د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکی تلفاتو کچا پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سکل د اپریل میاشتې له پیله تر می میاشتې پورې 215 ملکی کسان وژل شوی او 1310 نور تپیاندی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شپږ سره وسو حمله تر سره کړې دي. سیګار ویلی سره لدی چې په دوحه کې څو ځله خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو جان سابکو ویلي کروان حالت کابون شو بیرته نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عامل یادوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دوحې تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه وستل او د خپلو ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیر شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوز وس هم په پخو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایی پوسټ په اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایی ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپل ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روانې جولای میاشت په 20مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل افغانستانه 95% بشپړ شوې دي.
د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د یونسکو لخوا د افغانستان په نوم ثبت شول. تفصیل په دې راپور کې.
پا په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ثبتولو وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې لخوا منل شوی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یې یوه لاسته راوړنه ګڼي. دغه وزارت وایي د افغانستان د میناتورۍ ثبت به په مستقله توګه په 2022 کال کې د ملګرو ملتو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو لخوا د افغانستان په نامه د نړیوالو میراثونو په توګه ثبت شي. همداراز د ورېښمو تولید به د افغانستان، اذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان او د یلدا د شپې فرهنګي میراث به د ایران او افغانستان د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یونسکو له لوري د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملموس او ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتلو لپاره او همدارنګه په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د شاملولو لپاره ژمن دی.
افغانستان د ملموس او ناملموس فرهنګي او لرغونو میراثونو د لرلو لپاره وبډای هواد دی، خو د سیمې ځینې هوادونه پرته له دې چې افغانستان ته پام وکړي له افغانستان سره یې ګډ فرهنګي میراثونه په خپلو نومونو ثبت کړي دي. له دې ډلې دوتار چې تیر کال ایران په یونسکو کې په خپل نامه ثبت کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي آرشیف رئیس افسر رهبین وایي د یونسکو په اداره کې د فرهنګي میراثونو ثبتول مهم دي، ځکه چې د یو هیواد د فرهنګي، تمدني او تاریخي هویت ښکارندویي کوي. دی وایي په خاطر دې د افغانستان د ملموسو او غیر ملموسو میراثونو ثبتولو ته ډیر پام نه دی شوی.
څرنګه چې لازمه وه په تیرو وختونو کې په دې اړه جدي مؤثر عملي اقدامات نه دي شوي او اوس هم ډېر فرهنګي میراثونه په یونسکو کې نه دي ثبت شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخکې له دې ویلي چې د افغانستان یولس ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه په یونسکو کې ثبت شوي چې نوروز، قرسک، بزکشي، نستعلیق لیک، سیمه ایزه موسیقي او نور پکې شامل دي.
نیما نړۍ
خسره بمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دوت سره سم کندې خزي د خسرګنۍ ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنیکا کوي. کله نکاح کول لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي خسرګنۍ اولادونه ورنارا ګرځوي او نور هیڅ کله د حقوقي تلیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذ قوانینو لمخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسولیت لري؟
خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشوم ترې واخلي.
د اسلامي شریعت لمخې د کونډه شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو.
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په مرسته و او دا مې کړه دا نه بل بعده مې کړه دا وسه ماشوم په لاس نه راکړي که نه 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 دې دای پس چې جره پس افسوس کو نو یو نه په لاس نه راکړي نه دا کوم ته بل بعده دی ولې
دا شمسو چې د مخکنی میړه د امړینې پسې بل واده کړای خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دی لیدلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوخی د امړینې پسې خور بل واده وکړ خو مخکنی خسرګنۍ ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي.
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخه نو دې ته وویل چې ته هیڅ حق نه لرې چې ته خپل اولادونه ویسی، ویل چې دا زما د زوی اولادونه دي، نو ته ښځه یې، ښځه څه حق لري په اولادونو باندې؟ نو اولادونه یې زندې په زوره وګرځول. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو، یو یې زوی وو، نو دا یې په زوره زندې واخیستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه یې پرېږدي، وایي چې ته حق نه لرې، تا اوس واده م کړی ده، نو دا زموږ مسیان لمسیان دي او دا زموږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزی کونډې دي. په عامه اصطلاح په هر ورځو افغانو خزو کې 1.5 خزی کونډې دي. دغه خزی په ټولنه او کورنۍ کې ل راز راستونځو سره لاس او گریوان دي چې ان کله کله دغه خزی په ځان وژنه هم لاس پوري کوي. د کونډو شوب خزو سره د کورنۍ یو ناسم چلند، هغه ته د میراث په سترګه کتل او د هغه د ژوند او ماشومانو په اړه پریکړه کول په افغانستان کې ژور ریخه لري چې ل بعده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی. د خزو د حقونو د اعاده په برخه کې ډیر شمیر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي، خو دا سې ښکاري چې دغه هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوسته. اوس هم عام افغانان د خپل کورنۍ کونډه شوې خزه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پریکړه د کورنۍ حق بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي نورانی هم په همدې باور دی. هغه وایي کونډه شوې خزه باید بیا ځلې واده ونه کړي او ککوي نو لخپل اولادونو دی لاس واخلي.
هغه خزه چې دی خوان وفات شوی وي، د کولای شي چې په کورنۍ کې د لیور سره واده وکړي او خوان دی جوړ شي، او کبیا دی غواړي چې د کور نه بخر خوان کوي، نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دی په دې خزه پسې بیا نزي، هغه بیا دی خواخي او د سخور په غاړه کېږي چې دغه کوم خواخي سخوري چې دی کوم بچیان چې دی لکه څنګه چې دی خپل بچیانو حفاظت کوي او داسې دی دوی حفاظت هم کوي.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې خزه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیری نشي کولای. مولوی احسان الحق حنفی وایي د شریعت پر بنسټ کونډه خزه د خپل خوخي سره سم د واده کولو او د خپل ماشومانو د سرپرستۍ حق خپل لري.
اول خو حق د حزانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته د غمور غواړي چې لبل چا سره واده وکي، هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان لدې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پریږدي. او کدا خزه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د لکه خپل لور سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي، او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ دغه خپل ماشومان سارلی شي، ویني یې، د تربیه په حق لباندې فکر کوي، د صحت په حق لباندې فکر کوي، د اخلاقو او د آداب په حق لباندې فکر کوي، بیا هم حق د ولادت دادا چې له مور سره پاتې شي او دې ترې نوانخلي او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږی ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد ته بي ساري او بي بديله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو لمخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې اند خزي او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړی کلونه د مور سره تیر کړي. خدای چې د افغانستان مدني قانون د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې سوای د با د حقوقونو د ټولنې لامرستيال سبحان مصباح نوورو
چې ته میړه لمانځي په ځکه کې د حالت کې اوسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې هغه کولای شي فقط مور ده چې تر 13 کلنې پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې معنی نشي کېدلی چې ترنه ماشوم واخلي دا مسئله کی دا مسئله بیخی واضح ده خزو حضانت حق هم خزی موت پوری اړه لري او د حضانت نوروز تا دی کم قانونی میاد چه ده ده او کلو نوروز نه او کلو اغنا باتر ده قتل اسو کلو پوری و سوک حق نداری چی بیوانده تره نوائی
پا افغانستان که دیر شمیر نغور دودونا او باورو نشتون لري چی ده دی هیواد لنافذ قوانینو سره اړخ نه لګوي په دا وروستو یو دوه ولسیزو کې د مدني ټولنې ډیر شمیر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي خو دا چې ولی اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي دا به د ښځو د شبکې لاغړي نوریا صافی نه واورو
اول خدا ده چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو په هغه هیواد کې چې امنیت و نه وسی په هغه کې تاوتریخوالی ډیریږي او دومه ناولی هغه دودونه ډیر دي زموږ په هیواد کې یعنی دا کېدای شي چې دا هم یو لوی خنډ وي دریمه ده چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% بې سواد لرو دا هم کېدای شي چې لوی خنډ وي څلورمه ده چې ښځه اقتصادي پیاوړتیا نه لري چیرې ښځه اقتصادي پیاوړتیا ولري بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیمو ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي اولی
پیز ولایم د خوست ولایت نه لکه څنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې خاصه په جایداد کې حق نه لري همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی دا یو ډېر بد رواج دی
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی ایتمان باید د مور د لاس لاندې د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي اغمره نیکه یانیا نس تیرولای
زمانی خان د کابل څخه تمام شمن کوم مثلا بی مور د بی مور کول شي ژوند وکړي او رسول لري خپل کوسي تروسي کی هم د سنور د کور کوم غړي وسی کول شي چې بغیر د مور پات شو خپل ژوند ته تمام کړی هو کوم د سی اولاد چې مثلا بی خي وړ کی وی او دو کلندرې کلن سلو کړي پورې تر څو هغه مور ته اړتیا ولري او بی مور ژوندونه کول شي نو باندې ته به ضرورت نه چې مور تر هي او پوری طرح وخت پوری بلواته وکړي
د ازادۍ رادیو اوریدونکو دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نفرېدونکې رابطه لري د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده عظیمی سیب که پسر که را تا ده مور او اولاد رابطه ده اروایی پلاو تعریف که چه ده چه دولی و رابطه ده
ده مور اولاد او یا ده مور او ده بچو اریکه لاروایی ارخه یا و عاطفی فیزیکی اریکه ده یعنی مور هغه وقت که چه بچه پرگیری لده سر عاطفی او جسمی اړیکه لري بیا چې کله بچای دنیا ته راځي له د سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي او په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سره لري اما عاطفي اړیکه ورسته له پیدایښت هم پات کیږي دا یو ډیره مهمه ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده
که یو ماشوم د مور په ژوندونې د هغې له مینې په زوره محرومیږي دای په راتلونکي کې شخصیتي اختلال سره مخ نشي او آیا بل څوک یو ماشوم ته د مور مینا ورکولای شي که څنګه
ماشومان تر دوه کلنۍ دوه نیم کلنۍ پورې په ډېر غوڅ اکثریت د مور وابسته یعنی پورې تړلې دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس بنسټی ک موږ واخلو او دا مور پلار د اړیکه له بچو سره کم کو دا د تل عمل ګرځي چې هغه شخصیت سلاتفي اړخه له ذهني اړخه له مانوي اړخه له جسمي اړخه له ټولنیز اړخه په دکه جوړیږي په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي
عظیمی سپ د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل مینې نه محرومول دواړو لورو ته کوم رواني ستونزې راولاړول شي.
انسانان چې نن جنایتکاران دي، په نشي توکو اخته دي، په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوال اخته دي، یا اروایي ګډوډي یا اختلالونه لري، یا خوشاله نه دي، له ژوند خوند نسی اخستای، سالم نه دي، جوړ نه دي، خاړي کې نسی لرلای، د دې ټولو یو لامل د دې ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
د خپل بینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا تازه هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ته ځئ؟ که ځئ نو نورو ته خو به مزاحمت نه کوئ. او کوم نزاکتونه د رستورانت ته تک په محل باید مراعت شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، په دې وروستیو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوښۍ سره تیرې کړي، د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي. او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي، لکه د واده کلیزه، پیوازی، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بیلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل، چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې اوس په کابل کې د دولت کارمند ده، حلیمه هڅوي ساوای:
تیره ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته چې نوم یې نه اخلم یخته تللی وو، نو هلته د چا کلیزه ولکه چې ورته لمانځلی، نو د یوې کورنۍ د خپل کورنۍ نه عکسونه اخیستل. دای په پام کې نه دي نیول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي، او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي، نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي. دا د دې باعث شو چې یو کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته وار ورسید چې دوی یو بل باندې وار وکړه، او هغه محیط، هغه ماحول ټول خراب کړ. هغه شیبې چې موږ یې تمه درلودل هغه په موږ هم خراب کړلې. نو زما په اند دا ډېره بده خبره ده چې نورو ته مزاحمت وشي، او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ د هغو شیبونه لرله هغه په موږ خراب کړلې.
ویسا زیاتوي د دې حالت په لیدلو سره به نور فامیل زړه دې ته خنه کې چې دوی د رستورانت ته بوزي.
او فکر نه کوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ دې ته حاضر شي بیا هوټلونو ته لاړ شي او داسې شیبې تیرې کړي، ځکه چې هماغه ورځ به بیا یادوي شي په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داسې موضوعات سره مخ کېدلی شي او څوک دلیل هم نشي ورته لرلی. نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داسې کړنې ترسره کوي، هغه ځوانان چې داسې کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني، د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي، هره شیبه خپله قیدوي قید دي کې هم دې ته د پاملرنه وکړي چې نور انځورونه نور سره رانه شي او محیط محل نور ته تنګ.
بل خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میراج چې شخصي کاروبار کوي، وای چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي، او هغه نزاکتونه چې باید مراعت کړي نه مراعتوي. نوموړی وایي چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپل کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیايي.
مونږ کله چې بعض وخت ډېری رستورانتو ته ځو، ګورو ډېری فامیلونه خپل ځان سره ډېر ماشومان راوړي، ډېر غالمغال او بیرې هغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي، او ډېری ځوانان دي رستورانت ته راځي سره سي، ډېری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي، او نه پرېږدي هغوی سره سي خامال ته ودرې آرام وکړي، هغې ته سره ډېر مزاحمت کوي، غالمغال یې. نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري او سره ډېر نور عکسونه اخلي، سره سي خپل د عکسونو په بانه د جنکیان عکسونه اخلي، او خلکو ته ډېر مزاحمت کوي، او دا ښه کار نه ده. دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو رسم و رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي او خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه چې ښه کار.
داسې هم نه ده چې ټول خلک د یو شان وي او رستوران ته د تګ په نزاکتونو دې پوه نه شي. داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستوران ته ځي نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینا په دې اړه داسې غږېدلې ده
چې موږ رستوران ته ځو کورنۍ سره، البته د تفریح لپاره. په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستوران ته ځو خامخا کې عکس اخیستل کېږي، ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي. او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي. او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو. او ډېر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو، ځکه چې دا د موږ خوالی څرګندوي او د نورو لپاره هم ډېر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنیو غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوښه ځای کې کښېني، هغه خپل که د فامیل سره چې تتلی وي نو خپل هغه به دته به هغه د رستورانت د خوانه چې کومه خوراکه یا چی آرډر ورکړي هغه به واخلي، یو ځای کې به یې وخوري. نه دا چې ماشومانو ته په لاس کې ټلیفونونه ورکړي، په هغې کې جګې جګې سندرې چالان کړي او یا هغه سندرې خلکو ته مزاحمت کړي، یا جنکو عکسونه پکې واخلي، یا څه نور. یعنی زمونږ ټولو ته هغه ده چې رستورانت ته لاړ شي سړی باید ډېر مؤدبانه هغه د کوم څه دپاره چې تلی وي، که دا خوراک کوي، که یو کافي پکې څکي، که یو جوس پکې څکي، نو دا د دې دپاره په کار ده چې هغه وشي. ډېر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي هغه کوم چکر دپاره چې تلی وي د هغې نه لذت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
من اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک دې موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د دې ورته پوښتنې مو پی وی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
رستوران ته تګ ته، البته هغه رستورانتونو ته چې څوک ډوډۍ خوراک ته ځي، مثلا کورونا سره ځي، هلته څو شېبې کښېني چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري، بېرته راشي خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستوران ته تګ په مډرنه دنیا او په مډرنه زندګۍ کې، په معاصره نړۍ کې، د تمدن، د پرمختګ، د خوشحالۍ، د تفریح، د استراحت، د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته ننوتلو او په د مینې د ښکارکولو، د مینې د ثابتولو، د مینې د ثبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې، د اخلاص، د صمیمیت او د خوشحالۍ لپاره یو ځای ده. تاسو پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په یو بل ځای کې خواړه، دا یو ډول خوشحالي رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتی رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدی چې ډېرې، یعنی کورته وګورې ډېرې فامیلې هم دي، باسواد هم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتونه د ځینو مزاحمتونه کوي نورو کورنیو ته، لکه بې ځایه عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان شر شور جوړ کړی، یا نورو کورنیو ته ډېر مزاحمت کیږي، ولې داسې کیږي؟ علت دلته څه ده؟
مرغه موګه په فرهنګي ډول د آداب او د اخلاق لمخه د سنې روزل سوي چې ټولنیز نگزاکتونه ټولنیز نورمونه ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کو او دا په ټوله کې نه مراتو یعنی په کلی کې نه مراتو په کوڅه کې نه مراتو په فیسبوک کې نه مراتو په نور خواله رسنیو کې نه مراتو په واده کې نه مراتو په فاتحه کې نه مراتو هم دغه ډول په رستورانت کې هم نه مراتو یعنی دا هر یو خپل کلتور خپل فرهنګ خپل دود او خپل رسم لري اما دا چې موږ په دغو آداب او په دغو رسوم او اخلاق نه پویګو لبه د مرغه موږ نه مراتو او معمولا نه نسو مراته ولای
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري پیغامو
پیشنهاد دا ده چې خپل خپل بچو ته نصیحت وکي خپل لورګانو ته خپل د کورنۍ غړو ته تر څو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل لکه رستورانت لکه یو تفریح باغ لکه فاتحه لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي په هغو ځایونو کې د خپل بچو ته دا وروښیي چې څه ډول برخورد وکړي څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډیری موارد کې مراعات کړي.